د مپشن دوی بجی سي د ازادي رادیو خبرونه اوري. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په سپو کې پروګرام ته بیل سوي. نن جمعه ده د غوي 15 د اپریل 15 په پایل کې خبرونه. په سعودي عربستان کې د افغانستان سفیر وایي د دوی په هڅو په اردن کې د افغانستان سفارت تر 2 ځنډ وروسته بیرته پرانستل سو. احمد جاوید مجددي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په شام حوزه کې افغانان له قونسلي خدماتو بې برخې وو.
دا تیر دوه درې میاشت ما سوزره سفر وکړل اردن ته او الحمدلله پرونه دی خو چې اردن کې په دې موافقه ورسېدو چې الحمدلله سفارت رسما بیرته دروازې د افغانانو په مخ خلاص کړو او ان شاء الله پس له دې مونږ کولای شو چې قونسلي او فرهنګي خدمات دوی ته وړاندې کړو.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې د افغانستان سفارتونو او قونسلګریو چارې ټاکنې سوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د سودان له جګړې د افغان وګړو دویمه جوپه نن جمعه کابل ته ورسېده. د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ زی احمد تکن نن رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي
د سودان په جګړه کې د بنفات افغانانو دوهمه جوپه هم چې درود څلوېښتنه کېږي د هریانا هوایي شرکت له لورې خپل هېواد ته په خوندي شکل رانقل کړي.
په سودان کې شاوخوا 130 افغانان په جګړه کې ایثار پاتې وو چې په 2 کې لومړی سعودي عربستان ته ولېږدول سول وروسته افغانستان ته. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په کندهار کې د ایمرجنګ سیالیو لپاره پوره چمتووالی روان دی. په پام کې د دغه سیالۍ سبا پیل سي چې 4 لوبډلې به پکې برخه ولري. په کرکټ بورډ کې د کورنی کرکټ څانګې مشر نظیم جار عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل
په دې کې 4 لوبډلو ګډون کړی ده. په دې کې داسې کسان انتخاب شوي دي چې په خاډو 19 لوبډله کې و هغه اوس 19 عمرونه ډېر شوي دي. البته یادونه باید وکړم سپیناوی ده چې هغه کسان په دې کې وي عمرونه یې له 30 باید کم وي. دا کې د ایمرجنګ معنا دا ده چې انډر 23
د دې سیالیو غوره لوبغاړي به احتمالا د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په سربیا کې یو وسلول بریدګر اته کسان په ډزو سره وژلې او 14 نور ټپیان کړي. پېښه پلازمینه بلګراد ته څیرمه په ملادینو وات سیمه کې سوې ده. د سربیا د کورنیو چارو وزارت وایي مشکوک حمله کوونکی چې یوازې په یو بي سره معرفي سوی نیول سوی دی. د پاتې 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې دویمه ډله ایزه وژنه ده. د چهارشنبې په ورځ یو 14 هلک د بلګراد په یو ښوونځي کې اته ماشومان او یو ساتونکی په ډزو سره ووژل او نور کسان ټپیان کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت د جنوب په یو لري پرته سیمه کې یو سړی د درویو شوزو تر وژلو وروسته ځان وژلې. چارواکي وایي دغه سړی په دې مشکوک دی چې لمړی خپل مور او انا د هغوی په کورونو کې وژلې، بیا یې د رستوران یو مدیره وژلې ده چې د پکې کار کاوه. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د جورجیا د تحقیقات بیرو ویلي د مکډانلډ رستوران په امیتي کمرو کې ښکاري چې د کینتاو یوس وایټ په نوم دغه 26 کس د پنجشنبې سهار د رستوران پر مدیر ډزې کوي. په تصاویرو کې ښکاري چې وایټ رستوران ته دننه کیږي او بیا پر ځان ډزې کوي. پولیس وایي مدیره 24 امیا سمیت و چې د پولیسو تر رسیدو مخکې له وایټ سره یو ځای ساور کړې وه. د جرمنی او ډنمارک دفاع وزیران بورس پیستوریوس او ترویلس لون پولسن نن د جرمنی نن په جرمنی کې د اوکراین سرتیرو د روزنې مرکز ګوري. د جرمنی د ختیځ په ګلیتس پوځي ساحه کې د اوکراین دغه سرتیری د جرمنی او ډنمارک لخوا د لوپارد یو په نوم د عمده جنگي ټانکونو د کارونې لپاره روزل کیږي. د دې پوځي مرکز د دفاعي صنعت تخنیکران د دغه روزنیز پروګرام ملاتړ کوي. د هالند او ډنمارک ترڅنګ جرمني د دې پوځي صنعت په ګودامونو کې د جنگي ټانکونو د جوړولو مالي مرسته کوي. ویل سیوی د دې کتنې پر مهال به د جرمني او ډنمارک دفاع وزیران د پوځي لارښودانو او اوکراینی سرتیرو سره هم خبري وکړي. دغه پوځي ساحه په جرمني کې د اوکراین د مرستندوی ماموریت لپاره د اروپایي ټولنې عمده مرکز ګڼل کیږي. او سبا ته د بریتانیا د پاچا دریم چارلز د تاج ایښودو مراسم ترسره کیږي. پاچا چارلز د تیرې سپتمبر میاشتې پر اتمه د خپلې مور او د بریتانیا د پخوانی ملکې الیزابت تر مړینې وروسته د بریتانیا د نوي پاچا په توګه اعلان سوی دی. تمه ده چې اوس له میاشتو تیاریو وروسته د هغه د تاج ایښودو مراسم سبا شنبه ترسره سي.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوي چې ملګری ملتونه څنګه له طالبانو سره تعامل کولای شي. د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربه توپ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره غونډه جوړه شوه. د دې غونډې په پای کې انټونیو ګوتیرش وویل دا غونډه د وی ګډې نړیوالې تګلارې د جوړېدو لپاره وه، نه د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره. شاغلی ګوتیرش زیاته کړه چې په افغانستان کې د ښځو پر کار اوسنۍ بندیز نه د ملګرو ملتونو نه هم د ټولې نړیوالې ټولنې له لوري د منلو دی. خوده وویل
It is difficult to overestimate the gravity.
په افغانستان کې د وضعیت د عمق اټکل ګران دی. د پنننې نړۍ کې تر ټولو لوی بشري بحران دی. شاغلی ګوتیرش په ورته وخت کې وویل چې کله مناسب وخت راغی دی بل طالبانو سره خبري وکړي، خو اوس هغه وخت نه دی چې له دې ډلې سره خبرو تکشینی. د دوهې په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په کوربه توپ وشوه، د افغانستان د ګاونډیو او د سیمې د هیوادو اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادو د استازو په ګډون تر شلو د ډیرو هیوادو استازو برخه واخیسته. د دې غونډې برخوالو پریکړه وکړه چې د افغانستان لپاره به بل ورته غونډه جوړ کړي. سوال دا دی چې څه باید وشي. دلته دا مسله له میلمنو سره څېړو. په دې خبرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده. غوث جان باز پر سکه د افغانستان په خنې ډیپلوماټ شینکی کړو خیل د سیاسي چارو کتونکو او صدیق منصور انصاری د سیاسي چارو کارپو د ملمنو هر کله کوم. جان باز کټاستراشم څه فکر کوي چې ملګری ملتونه په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي کنه، ځکه چې د جمعې پورز د دوی ورلمه خویل وو چې د میټر 15 میبه په افغانستان کې ممکن دا ورځي چې خپل فعالیتونه بند کړي او کنه. ستاسو نظر
ګوري ملګری متحد خو خپل فعالیتونه په افغانستان کې ځندول نشي. کله شي چې یو نیم توقف پکې راشي، ځکه چې افغانستان خو چا من هيسته یو دولت لغوه کړی نه دی او د سي قوت په دنیا کې نشته چې افغانستان لغوه کړي. خو خبره دي کده چې افغانستان بل ورځ د سي یو ډلې د خوا برمته شوې دی چې هیڅ نوې ملي قوانين په رسمیت نه پیژني او دغه خلکو دغه ډلې دغه اخلاق او دغه کړنه بل ملي ټولنه هم یو نو بنبستو کرکټ سره مخامخ کړی دی چې دوی سره څه رقم ته یو تعامل مخته کی.
مننه جان باز، مننه. پام دې برخه کې چې آیا ملګر ملتونه بخپل فعالیت په افغانستان کې بند کړی او کنه؟ د شاغلی انصاری نظر کا واخلم. صدیق منصور انصاری، تاسو څه فکر کوئ؟
پلان دا کېولې شو چې د ملګرو ملتونو سازمان چې افغانستان یو عمده غړی دی، یو په تکلیف او مشقتونو کې راګیر غړی دی، هیڅکله به د ملګرو ملتونو زړسوان د اډانه هغه چې د بشریت داویدار ده، هغه چې د انساني ارزښتونو داویدار ده، هغه به داسې کړنه و نه کړی چې هغه د افغانستان خلکو ته لا پراخ زجر او شکنجه ورکړي.
مننه انصاری صاحب. دې ته بیا هم راشو چې کملګر ملتونه خپل هڅې بند کړي، څه نتیجه به یې شي؟ د هغه کډوخیل نظر کا واخلم. تاسو څه فکر کوئ چې ملګر ملتونه چې وایي د میټر 15 می بعده ورځي چې په افغانستان خپل فعالیت دوام ورکړي او کنه، چارت کل کوي چې ملګر ملتونه خپل فعالیتونه په عادي ډول باندې مخته یوسي؟
جناب شبل څه مشکل دا دی چې اوس خپل ملل متحد یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. یو طرف خو دی خپل په مغه منشور یا ارزښتونه باندې پابند پاتې کېدل مهم دي، بل طرف نه سازمان ملل حکومت خپل ځانګړي کوم عاید نه لري یا مالی امکانات نه لري، او د دوی امکانات د ټولو هغه اعضاء یا ملکونه چې دوی سره غړیتوب لري د غوی د مرستو لارو دوی ته کومکونه لیګل کیږي، امکانات برابرېږي او دوی به افغانستان یا نورو ملکونو ته دغه مرستې رسوي. زیاتره ملکونه وایي چې چیرې ښځې کارمندان ونه لري یا ښځینه کارمندان لري شي، نو موږ خپل امکانات یا ډیر محدود وو او یا بالکل قطع کوو. نو دوی خپل د مالی تمویل ستونزو سره مخامخ کیږي. تاسو که پښتنه کړي په افغانستان کې ډیر مؤسسات خپل تقریبا 50% زیاته بودیجه د لاس ورکړه، ځکه چې زیاتره ملکونه خپل بودیجه په اصله معطل کړې ده. ځکه چې پام دې ته متظر دي چې بل اخر کوم بدلون د طالبانو په دریس کې راشي. نو کوم فشارونه چې په ملل متحد باندې دي او زیاتره سازمانونه د بشري حقوقو نور ته وایي چې تاسو څنګه کولی په داسې ملک کې دا کومک رسانیان وکړي یا موږ ورته کومک واستو چې چېرته ښځه نور د انساني حقونو څخه برخمنه نه ده، حتی د کار کولو حق هم ورڅخه اخیستل شوی دی.
خو اغلې کړوخې وبخښې، بل اخته ستونزه دا ده چې ملګری ملتونه بیا په ورته وخت کې ځان مکلف کړي چې په افغانستان کې بي وصلو سره مرستي وکړي، ځکه په دې باور دي دوی کچرته مرستي ونه کې بشري وضعیت په افغانستان کې ډیر خراب شي.
ما فکرم جناب شیبر صاحب خلاکن طالبان باید احساس مسئولیت وکړي. دوی مسئولیت هم ده چې خلک نه روزي واخلي او دوی دا مسئولیت چې خلکو ته امکانات برابر کړي. راځي چې دوی په دې د انساني دریزونو باندې باید خبرې وکړو. که چېرې ایبت الله نه غواړي چې مېرمنې کار وکړي، نو دی د خپل ورته کوم امکانات پوره کړي. دا خو نه شي کېدلی چې دومره ستونزې په افغانانو راوسي، هغه بهرنیان هم چې د انساني مرستو له لارې غواړي چې افغانانو سره مرسته وکړي هغه هم محدوده وي. نو کېدای شي بیا ملل متحد کوم بله بدیله لارې پیدا کړي، کېدای شي د نور مؤسساتو لارې هغه وکړي، یا صرف کېدای شي هغه برخه وساتي چې امداد رسانی کېږي، نور بخشونه خپل وتړي. ان خپل ملل متحد هم خپل لسونه، ځکه چې همدغه تمیلک کوونکې ممالک باید دوی ته یا د مرستو اعلان وکړي، یا ورته وایي چې دا موږ کومک درکوو، او یا ورته وایي چې دا موږ کومک نه درکوو، نو تاسو هم باید وځئ. نو دا نو ځکه دا ناسم یو دلیل هم دا و چې په همدې بخشم که چیرې طالبان خپل دریز نه بدلوي، نو دوی به راتلونکي دریز دې په مقابل کې عکس العمل به څه وي، او د ابداد رسانی برنامه به څنګه کیږي.
مننه. اغلی کړوخیل دې ته اشاره وکړله چې د ملګرو ملتو د غونډې یو علت هم دا و چې دوی په پراتلونکو کې په افغانستان کې خپل مرستې څرنګه کوي او څرنګه به تر خلکو پورې رسوي. لیکن انصاری صاحب، په دې غونډه کې کچرته د ملګرو ملتونو اصلي هدف هم دا و، نو په کار نه و چې د طالبانو استازي هم د دوه غونډې ته ورغشت وي او هغه سره خبرې کړي وي چې دوی څه غواړي او څه تقاضا ترې ملګرو ملتونو لري.
د اصول لمخه دغه موضوع ډیره مهمه و، له هم چې په یو مسله د دوه یا څو الکونو ترمنځ شخړوي یا غوټي وي، د هغې غوټو او شخړو خلاصول یا حل یو طرفه او یو جانبه نه شو کېدی، او دا ناممکنه وي. هغه څه چې په دې غونډه کې ترسره شول د هغه د بن غونډې ته ورته و. د بن غونډه کې که چیرې ټولې ښکېلې خواوې حاضر وې، یعنی په هغه وخت کې حزب اسلامي لورې چې په مسله مخالفینو کې بیا راڅرګند شو، د طالبانو لورې هم حاضر وې، موږ فکر کوو چې هم به د نړۍ لپاره دا یو لوی لاسته راوړنه وه، هم به د افغانستان دغه شل کلن بهیر کې په ټریلیونونو ډالرو ته د بشري او طرفیاتي مرستو په نوم د نظامي او کاري مرستو د بنسټونو د رغاونې او جوړونې د نظام جوړونې په نوم مصرف شو. دا به افغانستان لزمه کې ډېر پورته کړی دی، اوس په نننیو ناورینونو او ستونزو او تشویشونو او تکلیفونو سره نه افغانان لاس او ګریوان وو، د سیمې هیوادونه نه به هم نړۍ له یو لاړ ګواښونو ډاره ویره درلودل. موږ فکر کوو چې اوس هم همدغه لار ده، که چېرته بیا هغه ترخې او ناکامه تجربې تکرارېږي، نتایج به تر دې هم بدتره، تر دې هم
خطرناک وي. د جانباز صاحب نظر کا وختم، جانباز صاحب څه فکر کوي چې د دوی په غونډه کې پکار نه و چې د طالبانو اساس هم برخه اخیسته وي؟
البته چې نه، په هیڅ خو د طالبانو په مقابل کې قانوني او سخت دریځ لرم. زه دا ډله اصلا د افغانستان د استازولي کوم حیثیت نه ګڼم، او دا ډله د افغانستان استازیتوب نه شي کولای، ځکه چې دا ډله د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د سنتي انسټیټیوشنونو نه، د قانوني انسټیټیوشنونو نه خپل هغه مشروعیت نه دی ترلاسه کړی. د دې لپاره دنیا دا ویني، دوی دنیا ته فریب نه شي ورکولای. او دا ډیره ښه ده چې د ملي مراجع دوی لکه دغه دوه ناست دوی نه دعوت دوی ته یو ځلی بیا خی چې تاسو مشروعیت نه لري که تاسو په یاد اوسیږي
هغه چې طالب طرف دی یو اړخ دی افغانستان په لاس کې دی افغانستان په لاس کې او ملګری ملتونه غواړي چې په افغانستان کې کار وکړي نو فکر نه کوي چې هغه څوک چې په کې واکمنان دي دغه اساسو سره باید واضح خبري وکړي چې تاسو څه غواړي
طالبان د افغانستان واکمنان نه دي طالبان د افغانستان غاصبین دي او د دوی هغه کوم عامر چې دی چې نوم پاکستان دی او دغه اساس کوم چې حنا رباني کار نه میږي دوی ته بل نه ورکړه د چین په واسطه چې هغه د تحریماتو کمیټې له اجازه واخیستله چې ملا متحدی رای شي راول پندیته هلته به ورته ووایي چې په دوحه کې څه تیر شول نو د دې خاطره چون دوی د افغانستان د حاکمیت او د جغرافیا غاصبین دي مشروعیت نه لري هلته به دوی ته وویل شي چې په دوحه کې څه تیر شول او کوم ګامونه باید دوی اوچت
مننه مننه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ټاکل شوی دی چې د می پښپژمه یعنی د شنبه پورست اسلام آباد ته ولاړ شي او لکه څنګه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی او ساجی رډو ته د دوی ویاند هم د خبره کړی دی چې امیر خان متقی به هلته د پاکستان چین له بهرنیو چارو وزیرانو سره په یو درې اړخیزه غونډه کې برخه واخلي او له پاکستاني لوري سره به هم په ځینو موضوعاتو خبري وکړي اغه له کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې د دوی په غونډه کې دا په کار نه و چې د طالبانو استازي هم برخه واخلي
زما پان باندې نه ځکه چې دا د طالبانو سره د خبرو اترو مجلس نه دا مهمه ده چې په اوسنی وخت کې یا د دومره وخت چې کله چې طالبان واک ته رسیدلي د مختلفو ممالک مختلف دریزونه مختلف اندېښنې او مختلف انتخاب د همکاري ده چې یو ډول همغږي هم او هم نظر د دوی یو واحد نظر دی په منس کې موجود نه دی چې هم د خپل کله ناکله طالبان او څخه غلطه ګټه اخیستل دي اوسنی وضعیت څخه او همدارنګ دنیا هم حیرانه ده چې باید څه وکړي زما په اند باندې دا مهمه ده چې اول یو اجماع د بهرنیانو په دریزونو کې راشي چې د مغ لپاره هم دا ناسته هم شوې ده ځکه چې په اوسنی حالت کې تاسو پیږئ جناب شبر صاحب چې په لویه سطحه کوم هغه تحولات چې را روان دي هغه ائتلافونه چې جوړیږي نو هر یو ډېر کوشش کوي چې هغه ملکونه چې ډېر حساس موقعیت لري او هغه څخه ډېر ګټه اخیستل کیږي چې افغانستان یو ارزانه ملک دی او دې ارزانه ملک باندې په یو ارزانه قیمت باندې هم امریکا غواړي چې خپل ګټه منافع لپاره دا وکړي به هم همدارنګ روس او چین دی نه غواړي چې خپل ګټه ترلاسه کړي نو ځکه دا موقعیت افغانستان او ډېر حساس هر یو کوشش په شکل د اشکال دی په اصطلاح پیسر کومه کوي چې چا سره سیاسي برسه وکړي چا سره مالی برسه وکړي او هم دا سره روان دي خو لکه په اخر ورځ کې دوی هم دې په حساب باید ورسیږي او د نتیجې ته باید ورسیږي چې دا رقم حالت کې دوام کوي چې څومره دوی څخه متزره کیږي او دغه شریک تزر ضرر دوی لپاره څه دي چې باید ورته اندېښمن سي او یو دریز غوړه کی نو زما په اند باندې د مجلسونو په همدې شکل باید دوام کوي تر څو پر دوی یو بل ته قناعت ورکړي چې دا رقم که هر څوک علیحده علیحده دوی په دې شکل باندې ساتي په اخر کې به دومره د مشکل غټ شي چې بیا ټول څخه متزره وي نو په دې ناس کې دوی موجوده ضرور نه ده چې دوی یو واحد نظر یا موافقه ته ورسیږي نو بالغه با دوی بیا په طالبان را غواړي او بدون شک با دوی طالبان سره بیا وغږیږي او خپل وړاندیزونه او اندېښنې او اختاریه ده یا دلاسایی ده چې دغه به ورسره شریکه کوي تر څو پورې وګوري چې طرف مقابل څه عکس العمل څه وعدې او څه مخالفت کوي چې روسو بیا دوی مثلا بیا بل دریز یا تصمیم ته برسیږي چې اوس باید څه وکړي نو ځکه زما په اند باندې که دوی موجود نه وو یو منطق درلود
اغلی کړو خیل ویل چې ملګری ملتونه به ورسته به له طالبانو سره خبرې کوي لبه خبرتیا ورسته هم دغه ټکی باندې تمرکز کوي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو ده facebook ته پانه ده او په twitter کې مو @twitter.com/azadiradio موندلې شي ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي رادیو او احمد شیبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د پروګرام موضوع مو ده چې ملګری ملتونه به له طالبانو سره څنګه تعامل کوي د دې بحث لپاره مو پرې خبرونه کې شنکی کړو خیل صدیق منصور انصاری او غوث جان باستا بلنه ور کړی ده. امتی ټیک ټک راشم چې له طالبانو سره به ملګری ملتونه ورسره خبرې کوي. جان باستا تاسو مخکې په دې ټینګار کوي چې له طالبانو سره باید په هیڅ ډول خبرې ونه شي، لیکن د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش ویل چې دې چمتو دي چې له طالبانو سره خبرې وکړي چې څنګه هوار شي. خو دا خبر هم شغل ګوتیرش وکړه چې اوس لا وخت نه دی، خو وخت به راشي. څنګه ستاسو نظر؟
بالکل، خو د څلې چې خاله شبر چې بیت څوک یو هیڅ نورمال عقل د خبرو اترو مخالف نه دی، او زه هم دی او عادي انسان په هیڅ د دې طرفدار يم، د دې جوګیم چې خبرې دی وشي، مذاکرات دی وشي. خو طالبان مذاکرات نه کوي، دغه خود دغه دوه د پخوانی قرارداد یو اساسي عنصر دی چې بین الافغانی مذاکرات پیدا شي په افغانستان کې، باید یو افغانستان شمول د افغانانو حکومت رامنځته شي، نه طالبانی حکومت. خبرم دی کده کله چې خغله ګوتیر شوای چې اوس مناسب وخت نه دی، بیا به در سره خبرې کوم، او وخت نه ټاکی. دا خو په همدې معنا ده چې ته خغله طالبه رایشه تمکین وکړه، رایشه اقل په غریبان کې کا، او افغانانو سره خبري را شروع کړي. یو ټول شموله کله چې زکه ټول شموله وایم، خغله شبه ابدا هدف هغه پخوانی فاسد ناکامه او په ټول معنا پاتې راغلي سیاسي می هدف نه دی. افغانستان خو په هغه باندې ختم نه دی. درست افغانستان خود 30 میلیون خلکو دی، رسیدلو خلکو وطن دی. ولی طالبان افغانستان ته طالبانیزم جوړوي، په کوم حکم جوړوي؟ د دې لپاره په کار ده چې دوی هغه لومړنی ګام چې بین الافغانی مذاکرات دي، او د هغې په پایله کې یو بین الافغانی حکومت رامنځته کولی چې هغه به زی بیا په افغانستان کې د قانون اساسي طرحه ورکوي، زی به جرګې ته، او په افغانستان کې به مشروع انسټیټیوشنل دایری پیدا کیږي. روسو دا غي چې دغه یو مشروعیت رامنځته شي.
مانه
طبیعتاً چې هم ګوتیرش هم نور بین ملی سازمانونه نور هیوادونه به یو مشروع حاکمیت سره سر کار لري، او خبرې کوي تر هغې پورې به دا خبرې همیشه په فاصله کې وشي. ولو که خاغله شبر سبا خاغله ګوتیرش راشي، دا متقی سره وګوري یا بل کوم چارواکي دا د طالبانو سره وګوري، دا به څه پایله ولري؟ دا مشروعیت لري دا خبرې. ولو چې هر نو قرارداد سبا ایران مثلا متقی سره امضا کړي د هلمند اوبو په سر، دا مشروعیت لري، ځکه چې حاکمیت په افغانستان کې مشروعیت لري.
مننه. انصاری صاحب، که تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د حال یو نسبتا لنډه لار دا د ملګرو ملتونو له طالبانو سره خبرې وکړي، او لکه څنګه چې جانباز صاحب ویل چې نه، یو ځلی باید یو بل حکومت جوړ شي او بیا د افغانستان په استازیتوب هغه له ملګرو ملتونو سره خبرې وکړي.
موږ فکر کوو چې دغه هم خبرې دي، او دغه خبرې هم بعد خبرو مذاکراتو ته اړتیا لري. اگر که ملګری ملتونه د خپل ځانګړو استادو لاره کوي، لکه دا اوس چې د افغانستان د چارو لپاره یو ځانګړی استاذ وټاکلو، او که استاذ ده د اغلی حسن بایوبا ترڅنګ چې هغه په افغانستان په چارو مسایلو د ملګرو ملتونو سرمنشي او یا د امنیت شورا ځانګړی استاذ وي، او تګراتک به کوي، یعنی مقیم به نه وي. موږ فکر کوو چې د دغه ډیالوګونو لا سرعت، لا زیاتوالی او پراختیا، او ترڅنګ هغه توافقات او پروتوکولونه چې شوي، دا خو د افغانستان ولس نه دي کړي، نه د دوحې په غونډو کې د طالبانو او د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ موږ من حیث ولسو کاستازه درلودو، او نه هم د پخوانی حکومت داسې څوک چې هغه د ژورو او پټو او ښکاره مجالسو مسایلو نه خبر وي. په دې کانفرانسونو او غونډو کې د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. کله چې د دوحې هوکړه وشوه او لاسلیک شوه، د ملګرو ملتونو لخوا تایید شوه، او د ملګرو ملتونو سازمان د هغې په ملاتړ رسمي اعلامیه خپره کړه. زما هدف د دې خبرو نه دا دی چې موږ د افغانستان د عام وګړو او ولس په توګه په دې ټولو مسایلو کې نه دخیل وو او نه مسؤلیت لرو، او نه مو صلاحیت، ځکه صلاحیت هم نه درلود. ټول مسؤلیتونه راځي کېږي د امریکای متحده ایالاتو ته، او په راس کې د ملګرو ملتونو رهبری او امنیت شورا ته او یا هم دی خو د سرپرست حکومت او یا هم د اسلامي امارت چارواکو ته چې دوی باید د افغانستان د خلکو په سر او سرنوشت نور وخت ځای نه کی، نورې لوبې باید افغانانو په سرنوشت و نه شي. دلته لکه څنګه چې په خپله ملګري ملتونه وایي او تر منشي اعلان کړه چې تر ټولو خطرناک بشري ناورین په افغانستان کې روان دی، که دغه حالات همداسې ځنډېدلي او پاتېدلي همداسې ناکامه او په یو بل د بدنامۍ تورونه لګېږي، تر ټولو لویه صدمه د افغانستان عامو وګړو ته رسیږي، تر ټولو لوی زیان د افغانستان خلک کوي. نه
مانن انصاری صاحب
نه رئیس الوزرا او د مرستیالانو کابینت او نم د بلګرو ملتونو دغه ډالری معاش اخیستونکو او کروزین سپارو ته چې دواړه خواوې په لویو کروزینونو کې سپاروي او پراخې تنخواګانې او دسترخانونه لري. نو موږ وایو چې د افغانستان ملت باید ونه ځورول شي او د دوی د خلاصون نجات لپاره هغه لارې پیدا شي چې د افغانانو ارمانونه وي، د افغانانو تقاضا وي. هر سیاسي ارزه چې کیږي هغه باید ارزه مطابق تقاضا افغانستان ملت ارمانونه او تقاضا مطابق.
مننه انصاری صاحب. وړاندې ازادي رادیو ته په فیسبوک لاله چې کوم اوریدونکو خپل پیغامونه را سره شریک کړي دي، هغه پیغامونه له نور اوریدونکو سره شریک وخو. همدا له طالبان سره د خبرو په ارتباط به د اخلي کړو خیل نصر یو ځل بیا وخلم. اخلي کړو خیل، تاسو وایئ چې ورسته ممکنه ده چې له طالبان سره ملګری ملتونه خبري وکړي، یعنی طالبان په خپل چلن کې څه تغیرات راولي او کنه بل کوم ګام واخسل چې تاسو هدف څه ده؟
خاطر اوس پر څنګه چې ما وویل طالبان همیشه د فیلی سی وضعیت یا ماحول څخه پوره پوره ګټه اخیسته، یا دوی خپل د دومره پوهیږي او یا داسې دي مشاورین کېدای شي د افغانستان د باندې په دوی ته د مشورې او یا راهنمایانې کوي، چې کله کله شاید دا راهنمایانې ډېره د افغانستان په ګټه نه وي بلکې دوی په زیان هم وي، ځکه چې څنګه چې هنا رباني بلل شوی وه خو د افغانستان څخه څوک نه، په دې معنا چې افغانستان به ورو ورو انزوا ته ځي. نو خبرې په دې باندې پکار دی چې بالاخره باید که چیرې دنیا یو تصمیم نهایي تصمیم ته ورسېده او یو دریځ غوره کړه او بیا دو دریز نه و، نو معلومدار به بالغ به تخل دریز اعلانوي او بیا به طالب هم امیدوار و چې یو مثبت جواب ورکړي او د پوره تغییر یو بدلون لپاره هوډمن شي، ځکه چې دلته هم د دوی د بقا د دوی د تحریک دوام او همدارنګه د افغانستان د نجات موضوع ده. که دوه درې یا پنځه یا شپږ شیخان څه رقم چې دوی هغومره تاریک فکر او تنګ نظر دی نه شي کولی چې ټول ملت له دومره ستونزو سره مخامخ کړي. په دې باندې خپله طالبان باید تصمیم ونیسي چې آیا واقعا دغه افغانستان دوی غواړي چې د پنځو شپږو نفرو په ګراو کې ورکړي، او هغه څرنګه چې وغواړي هغوی ورباندې لوبې وکړي. دا خو انصاف نه دی که دوی غیلت برداشت لري، که دوی معلومات کافي نه لري، نو ملت خو باید دې قیمت ورنه کړي. نو دا خو باید دوی لپاره یو 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 ډېر یو لوی ننګونه وي، یو دا چې دوی څنګه کولی شي چې له دنیا سره په تقابل کې اوسي، ځکه چې دنیا له دغه افراطي ډلو شتون نه په افغانستان کې هم نګرانه دي، همدارنګه د مخدره توکو، همدارنګه د غیر قانوني مهاجرتونو، دغه ټول هغه ستونزې دي چې دنیا ورته آماده نه ده. نو زه فکر کوم چې د طالبان لپاره به هم یو ډېر سخت انتخاب، یا داسې شپږو شیخانو غم دي وخوري او یا داسې دنیا سره د تقابل ته وځي، چې په دواړه صورت کې دوی لپاره به ډېر اسان نه. امیدوار یم چې دوی همدې لپاره آماده اوسېږي او هغه وکړي چې د افغانستان په ګټه باندې تمام شي. دلته د افغان ملت نجات او د افغانستان د بقا او د ثبات مسله ده.
مننه. په فیسبوک مو د ازادي په څپو کې د دې پروګرام موضوع مطرح کړی وو او یو شمېر اوریدونکو خپل نظر را سره شریک کړی دی. د احسان الله په نوم یو اوریدونکو لیکي، ملګری ملتونه آخر مکلف دي چې د اسلامي امارت سره به تعامل کوي، بل هیڅ چاره نه لري. محمد داود ابراهیمی لیکي، دوی په دری لیکلي دي چې کله ملګری ملتونه یو هیواد په رسمیت نه پیژني، نو دغه ملګری ملتونه د هغه هیواد قوانینو ته ارزښ نه ورکوي. ارمان وفا لیکلی دی، په افغانستان کې باید ملګری ملتونه د اسلام د مبین دین په نظر کې نیولو سره د افغانستان استقلال او ازادۍ ته درناوی وکړي. ابراهیم شریفی لیکلی دی، رحیم ګولیم له ایران څخه، اول تاسو ل میلمنو ته سلامونه او بیا وړاندې لیکي ز فکر کوم ملګری ملتونه اوس دوه انتخاب لري یا د اوسنی سرپرست حکومت پر رسمیت پیژندل او بیا هم تر هغه انتظار کول چې ترڅو دوی یعنی طالبان انعطاف ښکاره نکړي چې دا هم د پوینا سخت دی. سیف الرحمن احمد لیکلی دی ز باور لرم افغانستان ورستر بلی دا باندې پخوا روان دی او ملګری ملتونه او غرب د په حساب او د په وینا باندې واشندې عبدل باری بیا لیکلی دی ملګری ملتونه به څه وکړي څه نشي کولای. او صدیق الله صدیقی لیکلی دی چې ازادي راډیو ته لیکلی دی چې تاسو د غرب استازی یاستی نه یو دغه د افغانستان یو وروره. او عبدل جبار ترک هم لیکلی دی چې تاسو شیطانت کوي شیطانت نه کو هم دغه خبره چې څه کوو تاسو هم په خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي خپل نظر را سره شریک کړي یو بل ته درناوی کوو چې کله ټول انسانان دی یو بل درناوی وکړي دی یو بل خبره واوري نتیجه به واخلي. صفت الله بیا لیکلی دی ملګری ملتونه د خلکو ته باید قدرت وسپاری د امریکا په خوښه ملګری ملتونه او امریکا یو شغه او یو امر دی. او یو بل اوریدونکي پښتون لیکلي طالبان باید دا مولس رسمیت ترلاسه کړي نړیواله خپل پر رسمیت پیژني هر دولت په ولس جوړی شي کده ولس کومک نوي دولت جوړیدل ناممکن دی. او شیرعلی خاکسار لیکلی دی په طالبانو یې تور پوری کړی دی چې طالبان به لدی جاسوسي ادارې سره څه کوي نه پېژم سي د دې مطلب څه شی دی. او یو بل لیکلی دی ساده چیز هم نشي کولای. او وقار احمد وزیر لیکلی دی چې تاسو مغرور یاست زه پوسټ کوم تاسو یې نل ولی نو دغه د ګله هم د په ځای. او یو شمیر نور اوریدونکو هم خپل نظریات را سره شریک کړي دي چې نور وخت هم اجازه نه راکوي. را پشم جانبا سپ تاسو ته د اوریدونکو نظریات هم مختلف دي لیکن په ورته وخت کې که چېرته ملګری ملتونه پریکړه وکړي چې افغانستان ته شا کړي او یا بل رقم شا کړي فرضاً د ملګرو ملتونو ځینو ډیرو مهمو ادارو مثلا د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی دی چې د شزینه او پرکار د بندیز دوام د خرشيګنې عمرستو رسولو چارو ته یو لوی خطر دی. خو په ورته وخت کې دا وایي چې دوی په خپل هڅو خپل مرستو ته دوام ورکوي. اما دا څه هم کېدی شي لکه په خوا چې افغانستان سره په نویه ملسیزه کې کېدل کله چې په کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې وي ملګرو ملتونه د افغانستان د باندې د افغانانو لپاره فعال او په پاکستان کې دفترونه درلودل. جنبا سپ فکر کوي چې آیا دا ممکن نه ده چې ملګری ملتونه له افغانستانه بهر د افغانانو لپاره کارت ادامه ورکړي؟
اساسي پوښتنه هم همدا ده. خبره شوه ګوري د طالب د پروژې تر شا هغه کوم فرمول چې دی او هغه استخباراتي کوډ چې دی هغه یو دنده هم همدا ده چې افغانستان بیا انزوا خواته ویسي او د پاکستان لمنې ته واچوي. دا د دوی اساسي هدف دی په ډیره خوشنۍ سره. د بل خوا طبیعتا چې د ملګرو ملتونو سازمان افغانستان ته شان نشي کولی دا امکان نه لري. خو طبیعتا چې طالبان سره به سیاسي راکړې ورکړې سیاسي خبرې اترې نه کیږي. افغانستان خلکو سره به بشري کومکونه کیږي هغه به جاري که هغه د غذا د بین ملي نړیوال سازمان دی که هغه بشري حقوق دي که نورې مرستې دي هغه به کیږي. خو هغه به کیږي په یو ځانګړي او خاصو چارچوبو کې بیا هم د همدغې نامناسبه ګاونډۍ چې پاکستان نومېږي د هغې د تاریخه به کیږي په ډېره خواشنۍ سره چې تر ډېره بریده یوه ډېره غوښنه حساب عمل ته پاتې کیږي که هغه پیسې دي که هغه غذایي مواد دي که هغه ادویجات دي که هغه کالي دي که هغه نورې مرستې دي بشري ډېره غوښنه برخه به په خواشنۍ سره هلته پاتې کیږي. او بله دا چې افغانستان چې منځوي کیږي ټول ارتباطات بیا هم د همغې هېواد د طریقه کیږي که افغانستان صادرات لري واردات لري که راکړه ورکړه لري دا د سطوت لري دنیا سره هغه به هم د همغې هېواد که بانکي مسایل دي دا به بیا هم د همغې اسلام آباد د طریقه کیږي په ډېره خواشنۍ سره. دغه کوډ استخباراتي کوډ چې نوم یې هیبت الله دی او څلور پنځه شپږ واته نفر چې دغه قدرت په افغانستان کې غصب کړی دی د دوی دغه هدف اساسي دغه دی. که بیا هم وایم
کدی کې سالم خلک شته، کدی کې افغانان شته، کدی کې هغه خلک شته چې د افغانستان تاریخ ته احترام لري. افغانستان ډیر لرغونی هیواد دی، ډیر تاریخي هیواد دی، د دغه ملل متحد بنسټګر دی. دوی د لاړ شي د شانو ته د تمکینو کې فکر دی وکړي، هغه په خلک دی راټول کی، ټول طالبانیزم، ټول طالبانی خلک راټولول، دا ځان بنجلش خند وهل دي، سیاست په ملایانو نه کیږي. دوی راټول کی دا خلک مشورې دي ورسره وکړي چې دی دغه بین الافغانی کوم مذاکرات چې دی او دنیا پرې په فشاري کې دغه څه معنا که دوی غواړي چې قدرت په استبدادي شکل خپل دلګي کې وساتي دا ناممکنه ده په یوویشتمه پیړۍ کې.
مننه جان واسه، مننه په دې اخلي کډوخیل نظر به واخلم. اخلي کډوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د دې خطر نشته چې ملګری ملتونه د افغانستان نه بهر د افغانانو سره په افغانستان کې مرستو ته دوام ورکړي، یعنی خپل دفترونه له افغانستان وباسي؟
بالکل، ځکه چې یو اندېښنه همدام ده چې زیاتره ځایونو کې همدام به، لکه چیرې اول خو ملل متحد له افغانستان څخه نه وځي، بلکې هغه ټول ابزارونه د استفاده وکړي تر څو پورې طالب دې ته قانع شي چې دوی وکړی سي په افغانستان کې پاتې شي. او بل وړاندیز هم همدا ده چې کله هم د دفاتر د اسلام آباد بیان نه ځي، ځکه چې ټول مصیبت خو همدغه پاکستان افغانستان ته جوړ شوی دی. او پاکستان شپه دی کې ډېر کوشش وکړي او افرونه به مطمئنن چې په ناراباني کار به په دوه کې ورکړي چې تاسو کولای شئ ټول خدمات له اسلام آباد نه مخته ویسي، ځکه دغه څلوېښت میلیونه ډالر به چې راځي په دې معنی چې موږ ټول هغه سازمانو او ادارات ته ورکوو چې دوی په افغانستان کې خدمات عرضه کوي. خو که چېرې د دغه دفاتر مراکز او دفترونه پاکستان ته انتقال شي، خو بیا دا څلوېښت میلیونه افغانستان ته نه بلکې پاکستان ته ځي، دغه ګټه بیا پاکستان ته رسیږي. نو یو دغه یو لوی خطر همدا شته چې په دې کې پاکستان به ډېرې هڅې کړي، او که چېرې له افغانستان څخه څه فکر کوم په دری کې ماتل د وازګو غدوت مې رسنه، بیا به مغه چې لوی برخه په پاکستان ته ګټه رسیږي، او ډیر یو ناچیزه ځینې غنم او غوړي او چای پور او د شنبې چې بیا په افغانستان ته رسیږي، چې هغه پټ یې په کم اندازه باندې.
اغلی کډخل، تاسو چې ملګری ملتونه باید لټول ابزارو استفاده وکړي چې طالبان قانع کړي، کوم فشارونه ممکن دي چې ملګری ملتونه په طالبانو باندې راولي چې دوړه خو به یو وی موافقت سره ورسی؟
خو اول شورای امنیت کولای شي نه ډیر برلاسه دي په خپل تصامیم کې، او غوښه قوی تصامیم اخیستل کې څنګه اول همدغه محدودیت سفر یو سره منته هغه کسان ته چې زیاتره په همدغه تصامیم کې داخل دي غوت شي باید وسی. همدارنګه
مسوله او بخښه فکر نه کوي چې تاسو د خبرونه په پیل کې ویل چې مختلف وادونه سره هم نظر نه دي، نو د امنیت شورا غړي فکر کوي چې د افغانستان په قضیه کې سره یو نظر
لري؟ خبره به دې کده، خبره امدا ده چې ما وویل چې دغه مجلس دل پر مهم دي تر څو پر دې یو واحد نظر ته ورسیږي، یو واحد تصمیم ته ورسیږي، یو اجماع نظر رامنځته شي. دا اجماع نظر امدا ده چې چیرې دوی تمکین نه کوي، ابڅوي یا هغه د بهر شان چې مستقیم طالب متضرر شي، یعنی طالب چارواکي اگر رهبریت چې تصمیم اخلي نه دا چې ولس متضرر شي، دلته خو د ولس ضرر ډیر مهمه ده.
انصاری سپ، تاسو څه فکر کوئ چې دغه خطر شته چې ملګری ملتونه خپل فعالیتونه له گاونډي هیواده د افغانستان دننه وکړي؟
تر کومه چې موږ معلومات لرو د پاکستان استکباري استابلیشمنت په دې لار کې ډېر پراخ کار کوي او ډېر اوږده لاسونه یې غځولي. هغوی په خوا هم تل هڅه کوي چې افغانستان د سبا کوي، په افغانستان کې فقر حاکم وي، او دا د یو آزاد بازار په توګه دوی ته پرانیستی وي چې هر تاریخ تیر او بدل او بیکاره مواد، امکانات او هر څه دلته وپلورلی شي. ځکه پاکستان د داسې هیوادونو په واسطه احاطه شوی چې اخوا ته هندوستان دی، په پاکستان هیڅ تولید غوی ته ارزښت نه لري او خریدار نه لري. البته د هندستان نږدې 2 میلیارډ انسانانو نه، بل طرف ته ایران دی چې هغه په صنعتي قوت غښتلی دی. د پاکستان هیڅ بیکاره او یا نورو تولیداتو ته اړتیا نه لري. هر خوا که د سمندر نه پورې وګورو، که بنګلادیش دی او که برما او نیپال او دا هیوادونه دي، که متحده عربي امارات او عربي نړۍ ده، همدغسې یوازینی هیواد چې د پاکستان صنعت ور باندې ولر دی د پاکستان اقتصاد پر تقویہ دی کاغه د دوی د صنعت او تجارت د برشنه یو ک کرنی نیز محصولات وی دا ټول یاد افغانستان په اوبو یاد افغانستان د خلکو د ضرورتونو په اساس دوی تغذیه کیږي تر څنګه چې کوم استخباراتي لوبې دوی په کار اچوي د نړۍ نه د تروریزم سره د مقابلې یا مبارزې په نوم یا په نورو نورو نومونو کومې تورې پیسې ترلاسه کوي هغه لا بل لوبه ده چې دا اوس هم موږ خبرېږو چې هلته د اروپا کوډلو او نورو ډلو په روزنه د هغوی په یو خوا بل خوا لیږلو باندې سره مصروف دي که په دې حربه کې هم دوی بریالي شي چې هم استخبارات په دې لار کې ډېر پراخ او جدي کار کوي او هم د ډیپلوماسۍ دستګاه ډېره فعاله شوې تاسې وګورئ چې د بهرنیو چارو دپاره دوی دوه وزیران ټاکلي دي یو یې د بلاول بوټو چې په هغه سیاسي سمت هغه ناست دی بلې یو کارکوسته په وزن او جسامت ډیره کوچنۍ ممکن 15-30 کیلو وي مګر په کار کې هغه څوک ده چې په خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پاتې شوی دی د دولت وزیر ټاکلې د دې نه معلومیږي چې زر پاکستان یوازینه ادرس چې دا ډیپلوماسي نارابانی یا بلاول بوټو کوي هغه د افغانستان د چارو لپاره ده په دې ډیر ژور نظر لري تر څو په نړیواله کچه هغه ډیپلوماسي چې په افغانستان کې دننه تقریبا فلج ده او د نړۍ سره اړیکې نه لري دغه ډیپلوماسي چې هغه ځانونه قوي وښي هلته تر شا انګریز او د انګریز استخبارات او ډیپلوماتیک او سیاسي دستګاه ولاړه ده هلته ممکن د امریکي متحده ایالاتو ته هم په ځینو تکتیکونو ګپ ورکړي هلته عربي نړۍ او نورو هیوادونو باندې خپل اثر رسوخ نه کار واخلي نو دلته دا چې تورې د ډیپلوماسۍ په برخه کې هم دوی په دې وتوانېږي چې د افغانستان ډیپلوماتیک مسایل د افغانستان پر لور د ملګرو ملتونو مخ هم هاخوا ته واړوي دا به د هغوی سرولنه او د ملت په وړاندې د شته حکومت او د امارت په وړاندې به دا یو نوې لوبه وي چې هم به په چارواکو ته پراخې صدمې ورسوي او دوی باید د جدي اخلانیت نه کار واخلي په دې برخه کې او لوی صدمه به بیا د خاورې او دی ولستوي او پراخ ګنبودیز او پراخې ستونزې او ناورینونه به متاسفانه افغانستان ته راځي.
مننن چری صاحب لایوی خبرتیا او روسته دا موضوع چیرو چې ملګری ملتونه وای چې پلان راتلونکي کې د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي دا غونډه به د افغانانو لپاره ګټوروي او کنوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي څپو کې پروګرام له ازادي رادیو اوریدل پروګرام موضوع مو د چ ملګری ملتونو بل طالبانو سره څنګه تعامل کوي. د دې بحث لپاره مو په خبرونه کې شینکی کړو خیل صدیق منصور انصاري او غوث جان باسته بلنه ورکړی ده. اوس د دې موضوع ترازو چې ملګری ملتونه وایي چې دوی د افغانستان لپاره بل غونډه جوړوي خو د دې غونډې وخت یې نه دی ټاکلی. د دوهې په غونډه کې چې د می په لومړۍ او دوهمه نیټه د بندو دروازو تر شا تر سره شو د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې بل غونډې ته جوړېدو خبر ورکړ. اخلي کړو خیل څه فکر کوي چې څه اټکل کوي چې ولې بل غونډه او د څه لپاره بل غونډه چې تیار غونډه دوی لرله او د مختلفو خواو استاد هم راغوشتي
په معلوم ده چې واسني غونډه په نو وسی کې په دغه غونډه جوړې شي او راتونکو نه بلکې نور راتونکو غونډه باید دوی ته څوپورې چې یو فیصله ته ورسی کې یو منطقي او یو عملی اقدام رامنځته شي ځکه چې وضعیت که در قبل دوام وکړي نه تنها چې د افغانانو په ګټه نه ده بل طالبان په ګټه نه ده او د منطقي او د جهان په ګټه نه ده او په یو نتیجې ته رسیدل مهمه دي. د بل غونډې معلومدار غونډه خو به جوړه شي او مهمه ده چې دې غونډې افغان ولس او فعالین او هغه سیاسي ډلې خزه ځوانان دا ټول د نڅنګ ګټه اخیستل شي د لپاره څه ماده ګانی ونیول شي د لپاره څه اسناد راشي د نظریات څنګه سره یو ځای شي او دوی ته ولېږل شي. د ټول نه مهم امداد ځکه چې
آیا افغانان ته اجازه ورکړي چې په دې ناسه کې ګډون وکړي؟ آیا طالبان هم دې غونډې ته راځي؟ ځکه چې که هر څوک راځي به له پوره امادګۍ سره وي. نو دې غونډو نه ګټه اخیستل ډېر مهمه ده. څنګه افغانان وکړای شي چې دنیا ته دا قناعت ورکړي چې افغانستان باید تنها پاتې نه شي، ولس زیاتره باید متضرر نه شي، او څنګه وضعیت څنګه اصلاح شي؟ ځکه چې اوسني حالات باندې چې طالبان روان دي، نه تنها چې دوی افغانستان ته لوی صدمه او ضرر رسي، دوی خپل ځان ته او خپل راتلونکي ته صدمه او ضرر رسي. وضعیت په دې رقم کې دوام وکړي، دا خو د هیڅ چا لپاره قبول نه ده. نو چې افغان ولس، افغان سیاسيون، مدني فعالان، رسنۍ ټول یو پوره امادګۍ سره د دې مجلس امادګۍ ولې کچېرې حضوري ګډون لري او یا داسې خپل نظریات سره
دلته اغلې کړو. خیل دلته سوال هم داده، یعنی تاسو مهمه موضوع ته اشاره کوي چې افغانان باید له دې ګټه واخلي. په دې غونډه کې کچرته د طالبانو استاذ ورزي، طالبان متحد دي او یو نماینده به هلته ورشي او په غونډه کې بکشینی او په قطر کې دا غونډه وي تیار هلته نمائندگی هم لري. لیکن له طالبانو پرته د طالبانو سیاسي مخالفان چې د دنیا په مختلفو هیوادونو کې سره تیت او پرکتی، حتی د میرمنو فعالانی چې تاسو خپل په دې برخه کې علي ځلې کوي، متحد ندي. فکر نه کوي چې د دوی یو اتحاد ته ضرورت شته؟
کاملا جناب شیبر سه، مهم هم داده چه مولی سنگ افغانان دین پراغت اخصاصی، مهم هم داده چه افغانان سنگ اجماع نظر پیدا که اتوب چه ده اصلاحاتو طرفدار دی، ده جنگ طرفدار ندی، ده خبراتر او ده سیاسی حل پلتون که دی هم باید یو اجماع نظر تسره و رسی که طالبان وست یو چه مشکل لری؟ خاقل متقی گدگرز یا مدسه دیویر پی صلاحیت سرش نشته ده، ځکه چې د خپل نشي کولای چې خپل مشر وګوري. عبد الله په خاغل یوسف وفا بل په واسطه کېدل ته تو پر بدای د پیغام بر لیکل کېده. اوس دنیا په دې باندې پوهېدل ده چې د خاغل متقی سره هیڅ نو صلاحیت نشته، کابل واک او اختیار نه لري، او سمبولیک اداره ده. حتی دوی مشر اروپا ورو باندې هغه ټول هغه سیاسي قدرت خو لاس کې نیولای، مالی قدرت هم چې څنګه بدرای او مستعفی شه، په همدې خاطر چې بدون حساب کتاب مشر د لوی بنادر پیسې مستقیم د تزیز کې چې خپل قوم نور زیان او نور کزان چې د اور باندې ځان ساتي هغه لپاره پیسې ټول دریم داده چې اوس هغه اروپا ورو اته د مسلې افشاس چاته ایران ورته مشوره ورکړي چې باید ځان ته یو قوت یو فورس جور که تر تو پرستا ساتنه پا قندهار که وکی. متاسفانه تاسی او گوره چه دی واخوندی حکومت چیزی ده یو افراتی شیه ده چنگ یو افراتی سونی سره دوی، یو تنگ نظر سونی سره دوی چرخ هم کاری هنه که دقا استخباراتی لو بینه دی چی شید، دقا برملی تا قبول نده چیه ده. نو دی خاطر دنیا وز که خاقل متقی وانی سفر باید اصلا خبال ده اونه که زکه چه او دنیا رو بند باور رو رسیدله ده چه دوی سره واک و اختیار نشه، واک و اختیار لماقه مشر سره و پینشپک و شیخان سره ده. بدون شک ده سه که بیا خاقل متقی و بیا نیم وردگ و اسماعیل شاین و نور بلال کریمی ده کسان چه بیان یا ستون برکنی چه دسته ده و حسده اقوی پیگی چه دوی سره واک و اختیار نشد، دوی باید بدیم و مراسمه که دوی خپل گردونو نکی، زکه چه دوی هاگه وعدی چه هلتا کوی اقوی بیا بیتا پورا کوله نشی. نو مازه که ویلی چه طول هر طرف باید پورا مادگی سره که چه ری خاقل متقی هلتا زی باید دو خبر واک و اختیار و صلاحیت مرتول کرد چه که وکم واده که پورا کول امکانات هم باید اقوی لدی.
مننه.
غیر دغه نه فکر کوم از یای وخته او بالاخره نتیجه به بسفه.
مننه جانبا سپتا څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو له دوهمې غونډې افغانان څنګه ګټه اخیستی شي، باید څه وشي؟
البته څو ټکي دي ښاغلی شکر. اول خو کله چې موږ وایو چې راتلونکي غونډه یا بین ملي ناسته، دغه راتلونکي ناسته عمدتاً پنځه هیواده داری اجنډا، داری محتوا او داری پایلې ټکي. دغه نور هیوادونه اسې زمایم دي، ځکه چې پنځه هیواده دا هغه اصلي دایمي غړي دي د امنیت شورا چې هغه متحده ایالات دي، انګلستان دي، فرانسه ده، چین ده او روسیه ده. اوس راځي وګورو چې دغه هیوادونه په کوم تعامل او په کوم مناسباتو کې د یو بل سره دي. موږ تاسو نن ګورو چې دا هیوادونه مثلا روسیه او چین د یو خوا او فرانسه او انګلستان او امریکا د بل خوا په ډېر یو لوی استراتیژیک تقابل کې واقع دي د اوکراین د بحران لکبله. او دا چې د دوهې نننی ناس نتیجه هم ورنکره یو اساسی علت عنصر حواله شبر همدغه تقابلو. مثلا وګورئ روسیا او چین څه وایي. روسیا چین او د افغانستان ګاونډیان دوی څه وایي. دوی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو سره باید تعامل وشي او ټول شموله حکومت رامنځته شي او طالبان دننه تغییر وکړي. دا د دوی موزی کې دي. غرب څه وایي؟ غرب وایي چې دا هغه ډله ده چې د بشر حقوق، د ښځو حقوق نه رعایتوي، ځکه خو دا ډله د پېژندلو وړ نه ده. خو اساسي ټکر بل ځای کې دی. اساسي ټکر دا دی چې طالب هغه پروژهي ماهیت چې لري تر ډېره بریده د امریکا او د هغې د متحدینو د کنټرول نه وځي او د منطقې د مقتدرو هیوادو د نفوذ لاندې راځي. نو اوس دغه اجماع د منطقوي او فرا منطقوي د طالب په سر وجود نه لري، ولو چې پنځلس ناستې نورې هم وشي تر څو چې د دې هیوادو هغه خپل منځي منافع یا خپل ملي منافع د افغانستان په بحران کې خوندي نه اوسېږي نه شي. هیڅوک په افغانستان باندې مین نه دي، هیڅوک ښاغلی شبر نه په تا نه په ما نه په ډېرې محترمې آغلی کروخیل او انصاري صاحب باندې مینان نه دي. زمونږ په ماشومانو باندې څوک زر نه خوږېږي تر څو چې موږ ونه خوږو. زه خو چې ټینګار کوم او رابلم دغه ښاغلي طالبان چې مذاکره وکړي د افغانانو حکومت رامنځته کړي، خبرې اترو ته شروع وکړي، یو افغانستان شموله حکومت رامنځته کړي. اول راځي چې ځان په رسمیت وپېژنو دننه په کور کې، بیا وروسته لاړ شو دنیا سره تعامل ډېر آسان کړي. په دې ترتیب که تاسو ټول نه اماراتیان او طالبانان جوړوي دا امکان نه لري. شبر، کروخیله، انصاری، جان باز، موږ طالبان ناستو او تل نشه کولی موږ نه طالبان جوړ کړي. موږ متنوع فکر لرو خو د افغانستان ضد فکر نه لرو. راځه راسره خبرې وکړه، راځه راسره کښېنه چې داسې حکومت جوړ کړو چې د ټولو افغانانو اوسېږي، د ټولو قومونو اوسېږي او د ټولو سیاسي متنوع افکار هلته خوندي اوسېږي. راځه اساسي قانون جوړ کړه، اسلام د مبین دین د ارشاداتو په رڼا کې د سره افغانستان غواړي مسلمان کې دا امکان نه لري. نو په دې ترتیب چې بیرته راشو اساسي خبر ته ښاغلی شبر، د منطقې او د فرا منطقې د اجماع د رامنځته کولو رامنځته کېدو سره سم کېدی شي چې راتلونکي ناسته یا اغلې کروخیر ناستې که ما محسوس او ملموس نتیجه ورکړي تر څو چې د دغو هیوادو منافع په تقابل کې اوسېږي نور هم به زه ورته پرې زوریږو.
مننه جان باسب وبخشه.
یو خو خود دننه د طالب د لاسه زوریږو چې خبرې اترې نه کوي، اجماع دننه په کور کې
رامنځته
کوي او بل هغه تقابل چې
وبخشه. جان باسب له 1915 سلويشتم کال را وروسته ملګرو ملتونو خپل منشور وړاندې کړی دی. تر نن پورې هم دغه 15 هیوادونه هم نظر نه وو. ګټ کې سره بیلې وي، جغرافیه طبي خبره سره بیل ده او د دوی هم اقتصادي ګټې بیلې دي او هم سیاسي ګټې بیلې دي. لیکن هغه وخت د دوی اقتصادي او سیاسي ګټې د نورو هیوادونو لپاره سره نږدې شوې دي چې هغه هیوادونه په خپل ګټې درک کړي. مشکل پدې کې چې دغه وس افغانان د تاسو د طالبان په ضد خبره کوي، یو طالب کې د شي په افغانستان کې تاسو په ضد خبره وکي، هغه هم افغان دی، تاسو هم افغانان یست. افغانان باید په خپل کې سره خپل مشکل حل کړي. اول ګام باید
اغلی صبر.
بله
اول خبره صبر. موږ تاسو خو دغه ما او تاسو خبره یو د سیمتر تفاوت نه لري. زمون دا وایم چې راځي خبرې اترې وکړو و طالبہ و شبره و جنبازه و کروخیله. راځه چې کینو څه تقسیمات دي. زه شخصا هیڅ څوکۍ نه غواړم. پرون ډیپلوماتم زنن زم سرمالم کیږم، هیڅ ماته هیڅ شي مړه کوه. خو راځه یو ټول شموله حکومت را جوړ کړه چې د ټولو افغانانو پکې هغه منافع خوندي وسیږي. ته ولې د ښځو تعلیم بندوې؟ په کوم قانون یې بندوې؟ ته ولې د ښځو کار بندوې؟ په کوم قانون یې بندوې؟ دا ته پوهیږي دا خو د پیړیو نقص افغانستان ته، دا خو د پیړیو ضرر رسوي افغانستان ته. دې باندې خو ماشومم پوهیږي. په کوم ځای د قرآن شریف کې دا راغلي دي چې د ښځو کار بند، د ښځو تعلیم بند او ټول حقوق یې د پښو لاندې کړو کور کې کښېنوه؟ ګوري شبیر صاحب، دا خبرې خو ډېرې محسوسې دي که نه؟ داسې داسې د میز په سر دي. داسې یو ډله سره مخامخ استو چې خبرې در سره نه کوي، خبره دې نه اوري. وایي زما هغه مدینه فاضله زما په جب کې ده، زه چې څه وایم منې به که نه؟ هغه دې اعلان یې کړی دی چې خارج کې چې څه افغانان دي ما انتقادوي په چقو یې وهي. دا خو تاسو واورېدل خپله. نو نو دی باید تمکینو کی سرگریبان کی جامعه چه تاسو فرمایل یو بل سره کینو خبری وکو دا طالب عزت نخوا کیگم خیر دیز ما پزه به محمود ریش در سره خبری وکی زبا زبا کنش که کینم خوا رو دا محمود خبری
مانانا جان باس
محمود بستا خبر
و بله مانانا انصاری سب قصه سونه سره اخلم څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو د غونډې لپاره باید افغانان څو کې بل غونډه هم را روانه ده او ملګرو ملتونه وایي چې په لاند وخت کې به دا غونډه جوړوي
زه فکر کوم چې یعنی موږ وړاندیز او هیله ټول درنو افغانانو هغه په کور دننه دي چې په شرق او غرب کې دي چې په رسنیو کې دي علمی او چیلنیزو مراکزو که دی آقا چه غاگی رسیده شی آقا چه حتی زینی ولی شی طول باید افغانستان او دا افغانان و دا فلا بقا و پرمختگون لپارا سراغاگ لاسونا او طول حتی یوکو او پری نگدو چه زموگ شریر داوندی یا دا افغانستان دا ملت و دا بخاوری دا زی تمامیت دخمنان زموگ پا سرنوشت او راتلون کو نسلون پا سرنوشت لوبی وکلی شی په کور دننه چې څوک هم حاکم دی ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو سره د خبرو اترو او هغه کانفرنسونو په نتیجه کې یا د دوی په اصطلاح د مبارزو په نتیجه کې راغلي دي دا امارا وستي نه هم درنو ملمنو او تاسو اوس دلته ځان حاکم غني د دوی سره چې کوم تعاملات ملګرو ملتونو او د امریکای متحده ایالاتو کړي هغه پروتوکولونه باید د افغانانو مخې ته راوځي او که هغې کې د افغانانو د خیر او فلاح او بقاتو مسایل وي باید تر شا یې ودرېږو چې هغه عملي شي له سر تر پایه د هغې د عملي تابه لپاره کار وشي او که چیرې د افغانانو په زیان کوم مسایل پکې وي د هغې باید په جدیت او شدت سره دقیق او عمیق مخنیوی وشي او پر ځای داسې مسایل چې د افغانانو نه یوازې د اوسني نسل بلکې د راتلونکو نسلونو ګټې پکې نغښتې وي پر هغې کار وشي لسته مسؤلینو سره هم باید د افغاني بنسټونو او ادرسونو کاغه مخالف ادرسونه دي که په کور دننه موافق ادرسونه دي او که منځلاري یا به طرفه ادرسونه دي چې غاګلري او حتلري او لاسرسي لرلی شي دوی هم باید خپل انسجام رامنځته کړي کاغه سیاسی شخصیتونه او ټولنې او بنسټونه دي کاغه مدني علمی او فرهنګي سازمانونه دي باید د پراخ انسجام لاره هم د شته مسؤلینو سره د ډیالوګ لاره پرانستل شي هغه په دری کې او متل دی وایي ګب به ځان کې بشناسونه د دوی سره له نږدې خبرې اترې وشي چې تاسو څه کوئ څه کول غواړئ خواندین بند کړي دي د نجونو لپاره په کوم شرعي دلایلو په کوم اصول او اساساتو په انتونونو هم بند کړي د نجونو لپاره کار هم بند کړي په کوم شرعي دلایلو او اصول هغه خلوتپن مونږ ته په میز کې دی چې مونږ یې مطالعه کو او مونږ یې در سره ومنو په هغه لاس او صبر وکړو او نړیوالو ته هم موږ د ولس په توګه قناعت ورکړو او که داسې دلایل نه وي نو بیا تاسې په کوم اساس او د کومو ګټو دپاره ملت نو دا د چې موږ به یو لاره پرانستلی شو او دغه ورته ناستې د نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د ادرسونو سره په نړیواله کچه هغه افغانان چې بهر دي ټول تشویقوو چې د نړۍ له پارلمانونو حکومتي ادارو او نورو سره د افغانانو د ژغورنې او د دې خاورې د ژغورنې او فلاح لپاره ګډ کار وکړي تر څو موږ د نورو د لاس اعلی نه شو او زموږ سرنوشت ډیپلوماسي او بنسټونه او ارزښتونه د بل چا لاس ته ور بیا ونه غورځي.
مننه انصاری صاحب. د خبرونې پورستیو شیبو کې یو څو ثانی لا لرو اغلی کډخیل ک په اخر کې ستاسو نظر په لنډو واخلم چې د ملګرو ملتونو بلې غونډې ته باید افغانان څوکړي.
افغانانو لپاره دا مهمه ده چې اخرین فرصتونه دي بل دې څخه ځم استفاده وکړي د یووالي لپاره د هم غږی کېدلو لپاره د یو واضح او ملي دریځ غوره کولو لپاره باید سره یو ځای شي او خپل وړاندیزونه یا د مشارکت لپاره باید حل ځلې وي.
مننه ډېره مننه اغلی کډخیل چې په دې بحث کې مو برخه سره واخیسته. انصاري صاحب له تاسو څخه مننه کوم. جانباز صاحب له تاسو څخه هم. هغه اوریدونکو چې د فیسبوک له لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته او خپل پیغامونه له موږ سره شریک کړل د هغوی هم منندوی يم. زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم تر بل خبرونه مو خدای مل.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.